بخش تکنیک همکاری کردن. من نسیم شفق تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلام من استریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شوې ده. صفی الله ستنګ زایم تاسو زموږ کاکله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوی خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلې ده چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیسته. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسیدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پولیسو والی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 13 غړي وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پولیسو والی د نیولو لپاره حمله کړې وه خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسؤلیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغان ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د رپورټ له 1 شپېته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 10 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوي یا جبرن افغانستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوعه سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمېنې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتري کې د وسلو او چاودونکو موادو په یو ډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرايني چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لس زره زیات خلک له خپلو کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول سوي دي. د اوکرين د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د ده په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. دا ویل چې په سیمه کې غلیز دود دی او په سترګو رسیدلی تاوان نه معلومیږي، خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځېدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیښې ځای ته رسیدلی دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې شل تنه ووژل شو، مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې ولستنه سپاره و چې د سالګریا یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان و او په ټکر کې ټول وژل سوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشارې ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل سوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل سوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوسمهال په پاکستان کې دی. دا لانه د معلومه چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلېدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچیانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر به ګڼ کوچیان له رای ورکولو محروموي.
50% زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکاري. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بې سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شوې ده. د دغې شورا ویاند سید احسان طاهری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې هیله مندي شته چې ډېر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او تر پخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی، خو مخکې لدې چې دا رپورټ خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ بریچ شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د سپسټریم شه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
انا بله، هو پیښه د لشکرګاه ښار کې شوې ده. لکه څنګه تاسو تقریبا 30 کې مخکې او سات مخکې راځه شوې ده، ویل کېږي چې د صالح محمد اتکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه و چې د والد ویاند عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په لوي ځان د غونډې من سره تورې ځان ته څو دنور کړی تر اوسه پرې دی د اتو نفر د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. ویلي دي چې په څنګه کې ولس نفر ټپیان هم روغتون ته وړل شوي دي. ځواک کته هم د سفاری پاره ته ونول خو مرته یو شمیر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نامه نه شوډرو کوشر د ازادي راډیو سره خبرې کول چې په دې پیښه کې سفاری هم ته پیسو وي دی. البته سفاری
صالح محمد اتکزه bale
هو د دې ته پیسو وي دی
سمه ده. چا به د دې برید مسؤلیت اخیستی وي که څنګه؟ تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دي راوتي، فقط همدومره مسله ده او که نور هم څه شته؟
زه یوازې دا نوم بیا اصلاح کوم، صالح محمد اڅکزی چې په لومړي ځل د ولسي جرګې انتخابات د ورځې روزانه کاندید کړی و، دغه په دفتر کې دا 14 غرمه څه سره ده او تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی.
ډیره مننه کوم الیاس دایول لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اتکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریت سوی دی. ویل کېږي چې په خپله دای هم ټپی دی، اته کسان ټپیان دي، اته کسان یولس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریت کې چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی وژل شوي چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکمه ویل چې د سولې علي شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې په چارو کې، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی چېرته چې دی غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې علي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني ښیي. د سولې علي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او اغېزمن ټیم ګمارلی، تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده. دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
او بل د شک د سولې پروسه او مذاکرات، بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي. د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره باصلاحیته پلاوی مشخص کړي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي، امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي.
که سوله ته څوک نه آمده کیږي او سوله څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیزان نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوښ.
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم خکیل کړي.
و مرتل چې د سولې علي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوی دی. هم دې ارتباط د سیاسي و نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږېدل یو. له هغه مو لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمینه برابروي او څومره د دوی هڅې رنګ راوړلی سي.
خلیزات د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آبادو سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره دوه انتخاب دي، افغانستان پرېښودل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پرېښودل، او یاد ده چې صلح کول، طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته، خاص د افغانستان ملت ته یو څه چې هغه سوله پرمغان باندې پرېښودل دي. نو خلیزاد دا ځل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټولو افغانانو ارمان دی. پاکستان کې، په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو او خاص د افغانستان حکومت خپل خپلې لازمي دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي ورسره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نورو خبرو سره فرق لري، ځکه چې پخوا هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف بلل کېږي له سره خبرې کړې دي، خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به ستاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ورسره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو اړخونو سره خبرې کړې دي، یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته هغې سره دي خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتیرۍ په ډول باندې وي. ولې کله چې 2013 کال د ټرمپ راځي او د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلېږي، اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي، همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی. دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلوک کړي نو څه خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي، او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پرېږدي. هغه دا ده چې صلح مې سره وسله طالبان نش کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمې له هېوادونو نه ځان بسیا کړي او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او دراک دی، مګر دا چې امریکا د هغو لوی سپانسر هېواد دی، هغوی ورته وایي چې نو جګړه ستاسې په ګټه پانه ده او سوله باید راشي. نو دا چې خلیزاد د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمې هېوادونه او د دخل اړخونه خپل مجبوریتونه لري، فکر کوم چې دا د سوله شونې ده او فکر کوم چې احتمال ډېر دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزاد د امریکا په حکومت کې هم سهیمو چارواکی و چې په واسطه یې د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا وبه یې مني که څنګه؟
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره به ډېره مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځګړیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم دې لپاره دلایل لرم، ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یوځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهین کې داسې تغییر لیدل شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرو کوو. که چې د امریکا سره خبرو کوي نو خلیزاد خو د هغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزاد له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي، د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خوري لري. ولې کله چې خلیزاد خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هېواد سره اتفاقي اړخ لري، نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل ټیمونه معرفي کړي او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هر اړخیز سولې رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم خبري مو واوریدي. هغه ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي به هرومرو د سولې لپاره هڅې کوي، او هڅې هم تر پخوا هغه ډیره جدي او عملی ښکاری.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست ویاند عبدالله واحد یار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پاتې کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کوچیانو استازو او مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رای وکارول سي د دې ویره شته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رای له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان دا مهال له سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رایو په مرکزونو کې د رایې د ورکړې په نوملړ کې د دوی نومونه نسته.
دشته ستنام سره سره د مونږه 500 سره نه زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرمو منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نشي کولای چې هلته خپل رای وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وکولای شي چې دوی هلته خپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ته رای ورکړي.
دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 یې نوملیکنه کړې او پاتې د بیلابیلو عواملو له امله له نوملیکنې پاتې سوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ ځانګړې سوي چې دا مهال ورته 4 نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړې وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسېدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی سفتنام ترسره کړی دی، په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات، د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر ټاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده، هماغلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کیږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایې کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و، له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله، د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ټرمپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړي. د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړي. ترامپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړي دي. خو د ترامپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشق جی دی یو پیژندل شوی خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جکپور چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 30 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشق جی پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونی جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصادي هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډېر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېری خونی جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
کسه هم تیر کال د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیز خونی جوړی شوی. خود یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیز دا خونی ډیر لګی دی. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادی رادیو ته وایي د ممیز خونو هلته ښه نتیجه ورکړي او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوی، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانه نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي د سره موږ ډیر مشکلات حل سوي. ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به که خرڅېدل نو څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هر جوړ شوی کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه ښه دی او د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دی، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه چرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې. نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ د 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد علي ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډیر زر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینهوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لږوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکې دي د لندو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو لند خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پانه وای چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطنه په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان شوی دی. د هلمند د والی دفتر په خبر پانه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې شوی ده. کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په رپورت کې چینن خبر سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان د خپل کورونو تېښته تر شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه له مرستیالي سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیز لور ته په 1.8 کیلومتري کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپل کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پردیس وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالۍ چې تېره اونۍ پیل شوې دي 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکښه لوبډله ده چې د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړي لیګ سیالیو په لړ کې نن د سپین غر بازان او د اباسین سپی لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېیم لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15 بجې او 1:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش او کابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. بیا د سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره 10 ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تیر شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې 4 ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه وهي. کلیان تیر شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د 4 ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې لبریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې
ازادي راډیو.